کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې خبری خبرونه کې موزه فریده سیال. هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم ورستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه وینا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستنن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا د سپتمبر 13 می بعد دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسنی بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو مخې په وینا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه د اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرنس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. پوروسکان ولایت کې طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې یو اتکلن ماشوم د انسان تختونکو لمنګلو ژغورلی دی. د امنیت قومندانې د امنیت امیر مولوي امین ازادي رادیو ته وویل چې دغه ماشوم درې میاشتې مخکې د کندهار ولایت د لوی ویالې په سیمه کې انسان تختونکو تختولی و. د هغه په خبره نن امنیتي ځواکونو د یو لړ عملیاتو پر مهال د پوروسکان ولایت مرکز ترینکوټ د خیر کاریز په سیمه کې ژغورل شوی دی. د یاد ماشوم د تختونې پتوری و خزه او دوا نارینه هم انیول شوی دی. په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو لامل د وشل شو کسانو شمیر تر 1500 تن لوړ شوی دی. د طبي نورینونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDPMI تر مخم په بیان کې ویل دي چې د سپتمبر پر 15 په پاکستان کې د دوشو کسانو مړینې لټایي د ولو وروسته د جون له نیمای راهیسې د وشل شو شمیر 1500 تن ته رسیدلی دی. په دې پیښه کې 15 ماشومان هم شامل دي. سپین مړی له اوکراین سره د شپږ سوه میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان وکړ. سپین مړی داسې وخت د اوکراین لپاره د شپږ سوه میلیونو ډالرو اضافي پوځي مرستې اعلان کړی چې امریکا د روسیې یرغل پر وړاندې د کیف د ځوابي حملو ملاتړ ته دوام ورکوي. د سپتمبر په 15 د سپین مړی په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایډن به د ولسمشریزې غوښتنې واک چې له مخې هغه د امریکا له زیرمو څخه وسلې انتقالولی شي وکاروي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 5:30 ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبې په ورځ لومړنۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې وبایلله. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله لولسو کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلله. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمرنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرۍ محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید، او البته د ملکي وګړو پر وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د پاکستان ویزو ته د افغانانو د غوښتنلیکونو استولو ورس په ورځ ډېریږي. خوست کې بیا په ښوونځیو کې درسي کتابونه ویشل شوي دي.
درزونو په حساب سره خلک رابطې کوي او هغې د ویزو مشکل دی.
نور مطالب هم درته لرو، بلتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمرنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرۍ محکمه کړې. د طالبانو حکومت وایان زبیالله مجاهد تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبان لخوا په یوه ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په پنشیر کې د جګړې لخکې له خوا د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه د دغه ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې واره.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي صحرایي محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د صحرایي محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وژني. دغه سازمان ویلي په دې اونۍ کې له افغانستانه د بې عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منه ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبې ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ ده. موږ څه وکړ چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان ذبی الله مجاهد زموږ غاړي کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په ویلي اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمیر اته تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو شتون ځینې څېړونکي اندېښمن کړي دي چې ښایي دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي. طالبان وایي چې د القاعده سره اړیکې نه لري او په کابل کې د الزواهری په شتون خبر نه و، خو امریکا ویلي چې د هغه په وژلو د هغو ساتونکو ته واضحه پیغام رسولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د جولای په یو درشمه د افغانستان په پلازمینه کابل کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده ترهګرې ډلې مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د دغه اعلان کولو په وخت د امریکای ولسمشر جو بایدن وویل چې دغه حمله د واشنگتن هغه هوډ ښیي چې ترهګر به په هیڅ ځای کې خوندي نه وي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سپتمبر په 14 په یوه خبري غونډه کې وویل چې د القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري او نه به هم څوک پریږدي چې د افغانستان له خاورې په بل هیواد حمله پلان کړي. خو د امنیتي چارو پوه احمد رشید اندېښنه لري چې افغانستان د بهرنیو وسلوالو په یو خوندي ځای بدلیدونکی دی. هغه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم افغان طالبانو د 2000 کال په فروری کې د امریکایانو سره په کړې دوحه تړون کې منلې وه چې بهرني وسلوال به په افغانستان کې نه پرېږدي، خو په وینا یې چې په عمل کې داسې نه ښکاري.
زما په خیال طالبانو تیر افغان حکومت ته له شکست ورکولو او د خپل حکومت جوړولو له ورځې راهیسې د دې سختریزو ډلو خلاف د کار کولو څه اراده نه درلوده. دا هم په یاد ولرئ چې همدغه بهرنۍ وسلوالې ډلې وې چې په مرسته یې طالبانو افغانستان قبضه کړ، نو هغوی د دوی ښه ملګري دي، ځکه به ورسره بې وفایي ونه کړي. دا حالت د پاکستان لپاره اندېښمنوونکی دی، ځکه چې همدا پاکستان وو چې طالبان یې وپالل، خو اوس ویني چې طالبان یې ملاتړ ته منفي ځواب وایي.
پاکستانی رسنیو د سپتمبر په 13 وویل چې پاکستانی چارواکو له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا ترهګر اعلان شوی د جیش محمد وسلوالې ډلې مشر مولانا مسعود اظهر دی ونیسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په همدغه ورځ په افغانستان کې د اظهر شتون رد کړ، خو هغه دا منلی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې جنگیالي شته چې افغان طالبانو د پاکستانی حکومت پلاوي سره په کابل کې د مذاکراتو منځګړتوب کړی دی. د مې په میاشت کې شوو د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان د نامعلومې مودې لپاره اوربند وکړ، خو اوس تحریک طالبان په سوات او د خیبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې بریدونو ته زور ورکړی دی. د امنیتي چارو پوه سید اختر علي شاه د سپتمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نیول نورې وسلوالې ډلې هم هڅولي چې د همدغسې بریا خوب وویني. هغه زیاته کړه افغان طالبان به نه د ټي ټي پي او نه هم د نورو وسلوالو سره اړیکې وشلوي چې له وجې به افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شي چې له کبله به نړیوال په کاروایي کولو مجبور شي.
افغانستان کې د طالبانو چې کوم حکومت راغلی دی همداشان مایند سیټ والا تنظیمونو ته تقویت رسېدلی، د هغې حوصلې سوا شي. نو یو قوي امید دا و چې هلته چې حکومت را شي نو تحریک طالبان پاکستان داشان تنظیمونه نور دوی ته به سپیس کم شي. نو خو هغه آشان ته اډه شوه او هلته د هغې برعکس داسې واقعاتو کې سوا چې بین الاقوامي طاقتونه دا وکړي چې د هغې نیشنل انټرسټ ته اوس خطره ده،
اختر علی شاه د 2001 کال د سپتمبر 11 هغه حمله ته اشاره کوي چې د القاعده وسلوالو د الوتکو په ذریعه په نیویارک کې وکړي او خوښه 3000 امریکایان ووژل. امریکا وویل چې د دې حمله پلان په افغانستان کې هغه مهال د طالبانو د حکومت سره میلمه د القاعده مشر اسامه بن لادن جوړ کړی و. د غچ اخیستو لپاره یې پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې چپا کړ. امریکایي پوځیان د 2008 کال پورې په افغانستان کې پاتې وو. امریکایي ځواکونو اسامه بن لادن په 2011 کال کې د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژه.
تیر کال د اگست په نیمای کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې پاکستان ته د افغانانو ورتګ زیات شوی دی، خو د ویزو اخیستل هم ورسره سخت شوی دی. د پاکستان په ملي اسمبلی کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر محسن داوړ وایي نږدې هر ورځ ورته د ویزو اخیستو پر وخت د درغلیو شکایتونه رسیږي او دی هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره دا مسله شریکه کړي. زموږ همکار بشیر ګواخ د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال له داوړ مرکه کړي او ورڅخه یې پوښتلی دي چې د پاکستان ویزو اخیستو په برخه کې ورته کوم ډول لوی شکایتونه رسیدلی دي.
ډورن په کرخه د تګ راتګ په خوا بدل ته دونه مثلا نو خلک په آزاد تګ راتګ به کم قبایل چې پراته دي د کرخه په دوه غاړو تعقیب هم خکولاو تګ راتګ کولو. نو یو خو اوس هغه تم ښه ټیک ټاک مسله جوړه شوې ده. بیا د افغانستان نه اوس چې بیا دلته څوک د ویزو باندې راځي هغه بیا د دې نه غټه مسله جوړه شوې ده. د دې دواړو کارونو نه یو ډېر غټ کاروبار جوړ شوی دی، هغه د ویزو لګول دي او په دې کې د سیکیورټي په نوم باندې، ځکه چې اوس که څوک په بارډر باندې په ټوکن اوړي نو هغه د پرم شرط دا یخې دی چې بای هغه سړی به درخواست کوي او هغه درخواست په بیا پهله سیکیورټي کلیرنس کیږي او مو سیکیورټي کلیرنس هم هغه متعلقه سیکیورټي ادارې کوي. نو هغه چې کم پر روټین باندې خلک درخواست جمع کی هغه بیا هغه ورته جواب ناراضي دی، هغه ورته سیکیورټي کلیرنس نه کیږي. خو ولې بل طرف ته بیا د پیسو عمل دخل دونه زیات دی چې هغه هلته لوکل چې کوم په بارډر باندې چې کوم چارواکو د سیولین انتظامی پترو دا چا سره د درخواستونو جمع کیږي هغه سره پہلا نه د دې چې کوم سکیورټی کلیرنس کوم سودا او شغي تیار پروتي نو بس خالی پکې هغه سړی نوم لیکل میکلو کی نو هغه په هغه طریقه باندې تک راته کو کې دغه شانتې د ویزو مسله دا ویزو کې اوس سکیورټی کلیرنس دی اچولې ده.
نو داوڑ صاحب محسن داوڑ صاحب تاسو چې دا شکایتونه اوریدل دی او تاسو دا شکایتونه در رسیږي هم نو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟ لکه اوس خو تاسو د کمیټې مشري لري د بهرنیو چارو د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشري تاسو سره ده، نو تاسو څه کوئ؟ عملی څه کارونه تاسو کوئ؟
مونږ مخوس د خارجه امور کمیټې چارج سنبال کړی دی، مونږ تم په ورځې درجنونو په حساب سره خلک رابطه کوي او غیر د ویزو مشکل لے. او ما په دې باندې د وزیر اعظم چې کوم مشیر دی د افغانستان لپاره صادق خان هغه سره په دې باندې خبره کړې وه، خو زه پر روانو ورځو کې به د خپل خارجه کمیټې په دې باندې میټینګ هم راغواړم، بلکې په دې نولسم باندې مونږ د انساني حقوق چې کومه کمیټې ده د هیومن رائټس چې کوم د کومې سملې کمیټې ده په هغه کې په اجنډا باندې دا خبره یې هم ده چې دلته د افغانان چې کوم دلته راغلي دي هغې سره چې د یونیسیار او د نورو ملکونو کم زیاتې شروع دي او بیا هغې د هلته نه دلته په راتګ کې چې کوم مشکلات دي د ویزو مشکل شو یا د نورو کوم مشکل شو که نه، نو په هغې باندې په هغه کمیټې کې په هغه میټینګ کې مونږ د یونیسیار والا هم راغوښتي دي، د خارجه وزارت والا هم راغوښتي دي، سفران والا هم پکې راغوښتي دي. او دا چې کوم دلته تل خلک راغلي دي دلته اسلام آباد کې مزه په ځای احتجاج هم کوي ناسم دي، نو هغه نمائندگان هم پکې راغوښتي دي. نو بیا ګورو په دې 19 تاریخ باندې بیا تفصیلا مونږ په دې ټوله کیسه باندې بحث کوو، نو بیا ګورو چې څه نتیجه ته راوباسو او څه حل د دې خبر راوځي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بام د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یوه بیرته نیول شوې سیمه کې ډله ییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4500 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د جنګي جنایتونو تورونه رد کړي وو. اسمت ساروان په دې اړه جزئیات راکوي.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلې چې د 4340 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندلې دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکي سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د ویشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایللی دی. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ییزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
له خبرونو ور اخوا
د تاسی ازادي راډیو وري د پنځبې پورز د خوست د اسماعیل خيلو او مندوزي ولسوالیو اړوند خوندزیو سره د 15000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندزیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو، شتمن کسانو، ډاکټرانو او روناندو څخه په راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوی دي. دا راپور تر تلرو خو تر هغې وړاندې لنډو نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
ډیپلوماټ خبرونه له چین څخه افغانستان ته د اورګاډي د یو درې میاشتنۍ امتحاني دهلیز د پرانستلو په اړه لیکلي چې له دې لارې به د چین محصولات له قرغزستان او ازبکستان له لارې افغانستان ته ځي او د افغانستان صادرات به هم په همدې لاره چین ته ځي. خبرونه وایي د دې نوي دهلیز له لارې د چینایي مالونو لومړی جوپه د سې شمې پورز د چین په سینکیانګ ایالت کې د کاشغار له ښاره قرغزستان اوش ښار ته واستول شوه چې له هغه ځایه به د ازبکستان له لارې د افغانستان په بلخ ولایت کې د ایرتان بندر ته ورسېږي. دغه دهلیز په اړه هوکړه د سپتمبر په 18 په تاشکند کې د څلورو واړو هیوادونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوه. ډیپلوماټ په دې لیکنه کې وړاندې وایي تمه ده چې د ژیانګ په نوم به د اوسپنې پټلۍ اتحادیه یو خصوصي شرکت په هر پړاو کې تر 15000 کانټینرونو پورې چینایي مالونه افغانستان ته ولېږدوي. دغه دهلیز په کارولو به له چین څخه افغانستان ته د مالونو د رسېدو لاره دوه اونیو ته رالنډه شي. خو ډیپلوماټ په دې برخه کې دریو اندېښنو ته اشاره کوي. له دې یوه هم د خبرونې په وینا دا ده چې ازبکستان، قرغزستان او افغانستان کې د چین پانګونو ته د شک په نظر کتل کیږي. بل اندېښنه چې خبرونې یاده کړي دا ده چې د دې پروژې د پرمختګ په صورت کې د مالی تمویل په اړه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. خبرونې دې ته هم اشاره کړي چې د قرغزستان او چین په پولو او همدارنګه په افغانستان کې اوږدمهاله امنیتي ترنګلتیاوې هم موجودې دي چې دغه دهلیز له لارې راکړه ورکړه ننګولی شي. واشنگتن ټایمز رسپانی بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغې پریکړه لیکنه کړې چې د افغانستان له کنګل شوي پانګونې څخه 3.5 میلیارد ډالر د سویس یو بانک افغانستان سره د مرستې یو صندوق ته استوي. واشنگتن ټایمز لیکي د افغانستان سره د مرستې صندوق پر دې هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دې پیسو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د لاسرسي د مخنیوي لپاره جوړ شوی او موخې د عامو افغانانو د اقتصادي ننګونو راکمول دي. د واشنگتن ټایمز په وینا د امریکا متحده ایالاتونو به د نورو نړیوالو شریکانو سره د دغه صندوق له لارې د افغانانو د ژوند د بهتر کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا 3.5 میلیارد ډالر به چې په سویس ته د استولو پریکړه شوې په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت لاسته ورنشي ځکه په وینا یې طالبان د دې مالي ستراتیژۍ برخه نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې وروسته په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان پانګې کنګل شوې او له دې سره دغه هیواد د اقتصادي سقوط تر حده ورسید.
د پنځمبه په ورځ د خوست د اسماعیل خيلو او مندوزي ولسوالیو اړوند د خوندزیو سره د 15000 ټوک تدریسي کتابونو مرسته وشوه. د خوندزیو یاد کتابونه د خوست د سوداګرو، شتمن کسانو، ډاکټرانو او روناندو څخه په راټول شوو نقدو پیسو اخیستل شوی دي. له څو کلونو راهیسې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم ډیری زدهکوونکو ته په خوندزیو کې تدریسي کتابونه نه دي ورکړل شوي او هغې د کتابونو د نشټوالي له ستونزې سره مخامخ دي.
د خوست د اسماعیل خيلو او مندوزي په ولسوالۍ کې یو شمېر مدني فعالانو، روڼاندو، قومي مشرانو او د دې ځای د ښاروالۍ مسؤلینو 15000 ټوکه هغه تدریسي کتابونه د یادې ولسوالۍ ښوونځیو ته وسپارل چې د رانیولو لپاره یې د ټولنې له شتمنو کسانو څخه یوه اندازه نقد مرسته راټوله کړې وه. د مرستې راټولونکي وایي که څه هم دا کتابونه د دې ولسوالۍ د زده کوونکو د شمېر په پرتله لږ دي، خو دوی به د مرستې د راټولولو دا بهیر تر هغه روان وساتي چې ټول زده کوونکو ته کتابونه ورسیږي. مدني فعال ګلاباس هم د هغو کسانو په ټیم کې و چې یاده مرسته یې راټوله کړې. نوموړي آزادۍ راډیو ته وویل له ولسي همکارۍ پرته د پوهنې د برخې ټولې ستونزې نشي هوارېدلی.
موږ خو اوس 15000 جلده کتابونه خوستي دي، خو موږ په ولسوالۍ کې چې تقریبا 50 مکتب دي ډېر کتابونه کم بوتي. نور کتابونه به هم وخوستل شي. په دغه جلسه کې ولي صاحب هم 100000 افغانۍ د بنسټ سره کومک وکړو چې په دې به هم کتابونه وخوستل شي.
د محمد صدیق روحی لیسې دوه تنه زده کوونکي زکیم خان او وحید الله وایي دوی ته په ښوونځي کې له دوو یا درېو ډېر کتابونه نه دي ورکړي او ډېری زده کوونکي نشي کولی په خپل لګښت کتابونه راونیسي.
ما ته د تعلیمي کول چې درې کتابونه ورکړل نه را په خپلو پیسو وخستل. ډېر شاګردان پیدا کېږي چې دی د روپۍ نه لري هېڅ وسیله نه وي چې دی هغه کتابونه په وخلي.
زیاتره کتابونه په مکتب کې هغه که د لیسې دورې دي که متوسط دورې دي کمبود دی ډېر. نو موږ د چارواکو څخه په درنه غوښتنه کوو چې موږ ته درسي کتابونه پراکې او د درسي کتابونو کمبود دی زموږ مکتب کې.
مدني فعال نجیب الله وایي د ټولنې د شتمنو کسانو وجیبه جوړیږي هغو زده کوونکو ته د کتابونو په برابرولو کې مرسته وکړي چې بې وسه دي.
زموږ ایماني او وجداني وظیفه ده دغه چې دلته د زموږ د کلي د خوار پکیر که شر چې پلار دی یو کتاب پیسې نه لري موږ باندې لازمه ده چې دا کتابونه موږ باید ورته واخلو او دغه لړۍ باید نور ولسوالیو ته هم وغځیږي.
د مقبلو کلي اوسیدونکی قومي مشر خان ولی هم د ښوونځیو او زده کوونکو سره د ولسي خلکو مرسته اړینه بولي او وایي
دا کتابونه دا خورونودو کتاب چې ونه یې خو تر شپه پټ سترګې برون وي کتابونه باید موږ وخلو. نو دا مړه مړه خلک څه دي خدا به اکثر مې ګوننګور ما که زخم ولین يم چې هر کله حاج تر وون وي خلک لوګي مري نه مکتب تر کومه کوکا مدرسه تر کومه کوکا ته مې ربونه غریب تر کومه کوکا ایمو دا نظر ده چې د افغانستان نر په خو ودرو ایمو باید انجینر وي ایمو باید ډاکټر وي ایمو باید استاد وي ایمو باید پیلوټ وي.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سربند تاریخي لسې امیر شیر نواز درنخت وای لسو کلونو راهیسه په څوار لسولایتونو کې چې د حقیل جمله خوستم دی زده کوونکې د کتابونو د کمښت سره مخامخ دي. د د په وینا په اوس وخت کې د کتابونو د نشتون د ستونزو د حلولو یوازینۍ لاره د ولس دا ډول مادي او معنوي همکاري ده.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالارې له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
همدارنګه تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو خبری خبرونی او نور خبری مطالب د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې chapatayazadi.com د ولولي وګورئ او واورئ. اوس هم ورزو ساسو پیغامونه ته.
حمید الله یم له فاکتیا څخه. لکه څرنګه چې هر چا ته معلومات کیږي چې نن سبا په افغانستان کې حالات اقتصادي ډیر خراب دي، زه د فاکتیا په هانتون د ادبیاتو په هانځای واسیل یم. تقریبا دوه کاله کیږي فاکتیا ته راغلی یم، دلته درس وایم، خو زموږ د بدل شي غم تر اوسه پورې چا ونه خوړو. که تیر حکومت هم و بدل شه نه وه په نشت حساب وه، که اوس هم ده. تقریبا څلورم سیمستر مې شروع کړی دی. نو زما غوښتنه دا ده چې د محصلینو لپاره د بدل شي کار لږ جدي شي، ځکه چې زیاتره ځوانان تقریبا زموږ سیم کې 15 نفره وو، اوس درویش پاتې یو.
زه مولوی شرف الدین د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې دا باباجي کې دا کوم مرسته چې کیږي د خلکو سره کیر په دې کې خیانت روان دی. زموږ مشه چې دی د جنت کول اکا او دا رقم د هیتر اکا په نامه کې دی، د سړک په غاړه کې دی، د ډامبر په غاړه کې دی. دا خلک چې دی د سنې شهرت په وطن کې نه لري، دا مشهور خلک نه دي. ګر به یو اسرائیل لري ډېر غریبان دي سره. نو کوم رستندویه خلک چې راسي د نډالي د خوا د هم ری نه پک شوی، او دا رقم د شروالۍ د خوا د لشکرګاه هغه هم یسری نه پک شوی، یو د بله بس او دواړو ته موږ اړ سوي. نو په دغه برابر دي باید کوشش وکړي.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. حق مریم له پکتیا ریو ولسوالۍ نه. دغه نورالله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او دې ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلق بې باوره کیږي. دا د دوی حکومت والی ته زیان رسوي. باید دغسې کارونو څخه مخنیوی وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د نجونو په مخ، هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګڼه سمبال شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې درته لنډ خبرونه وړاندې کوو.